دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 سودل ته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د کراچۍ، کرم او وزیرستان په حالاتو رپورټونه لرو، خو اول د منور شانه تازه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم افغان ولسمشر د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو په حواله د خپلو اندېښنو نه خبر کړي. امریکا په ایران کې یو تن ته د عقیدې په بنیاد د مرګ سزا ورکول یو بیرونکی ګام بللی. ملګری ملتونه وایي اسرائیلي سرحدي ځواکونو د لبناني مظاهرینو خلاف د وسلې بېدرېغه استعمال کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه یې د پولې پورې غاړه د وسلوال بریدونو په حواله د خپل اندېښنو نه خبر کړې. د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی، نوموړي په دې لړ کې افغان ولسمشر ته د ځایي پوځي چارواکو ترمنځ د یوې غونډې کول وړاندیز هم ورکړې چې دا راز په مستقبل کې د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. دغه بیان د حامد کرزی د خله وایي چې دواړه هیوادونه په همکاري زیاتولو د ستونزې هوارول شي. دا خبرې د هغې ورسته وشوي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان لخوا په سلګونو وسلوال ورغلي او په پاکستان کې د طالبانو خلاف یو ځای مشر وجلې او درې سکولونه یې سوځولې دي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د هیواد ته د پاکستان لخوا ورغلي طالبانو سره نښته کې دیش پولیس والا او 15 ولسی وګړي وجل شوي دي. په افغانستان کې په سلګونو خلکو د دواش پونکیانو په وجنه مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا د نیټو په هوایي برید کې وجل شوې دي. د خوګیانو سیمې اوسیدونکو د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار ته دولاشونه راوړلي او هلته یې د بهرني ځواکونو خلاف نارې وهلي. بلخوا نیټو وایي په خوګیانو سیمه کې په هوایي برید کې یو باغی وجلې دی. د ولسی خلکو په وجنه د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه د ملاتړو غربي هیوادونو ترمنځ وخت په وخت کړکیچ رامنځته کیږي. امریکا په ایران کې د مذهبي عقیدې په بنیاد یو تن ته د مرګ سزا ورکولو خبر یو ویرونکی او حیرانونکی ګام بللی. یوسف نادر خانی که د عیسائی مذهب ته واپس کېدلو نه انکار وکړي و نکړي، نو کېدای شي د 1999 نه را په دې خوا به اولنی ایرانی تن وي چې د مرتد کېدلو له وجې به ورته د مرګ سزا ورکړی شي. د امریکا د خارجه چارو ویاندې ویکټوریا نولینډ په خپل یو بیان کې ویلي، یوې خواته د ایران مشران وایي زغم ته وده ورکوي او بلې خواته چې څوک د خپلې عقیدې عبادت کول غواړي نو هغوی جیلونو کې اچول کېږي، ویرول کېږي او سزاګانې ورکول کېږي. د جولای په 3 نیټه د نادرخانی وکیل ویلي وو چې سپریم کورټ د هغه د وکل خلاف د مرګ د سزا فیصله رد کړې، خو د ماتحت عدالتونو لخوا اوس هم د هغه نه د توبې استلو غوښتنه کیږي. ایران او عراق په دې خبره سلا شوي چې تیر وختونه به شاته پرېږدي او خپل تعلقات به مضبوطوي. کلتور، ساينس او ټکنالوژي، مواصلاتو او نورو یو شمېر برخو کې د همکارۍ لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې د ایران اول مرستیال مشر محمد رضا رحیمی چې دا مهال د عراق په سفر دی وویل چې هیواد یې پخوانی غمونه او خپګان هیر کړی دی. ایران او عراق د 1980 نه د 1988 کال پورې یو بل سره جنګېدلی وو چې پکې خواوشا 100,000 خلک وژل شوي دي، خو په عراق د 2003 کال د امریکایي برید وروسته د دواړه ګاونډي هیوادونو اړیکې ښې شوې دي. د عراق صدر نور المالکی هم ویلي چې دواړه هیوادونه به خپلو تعلقاتو ته نور وده ورکوي. نن با د امریکا صدر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوند د مشرانو سره د راروان بجټ په اړه یو غونډه کوي. دواړه ګوندونه په بجټ کې د خسارې کمولو لپاره په خرچه کې د کمی راوستلو په اړه اختلاف لري. نو موړی وایي ک دواړه ګوندونه په سړول معاملې کولو سلانه شي نو دا به خرابې نتیجې ولري.
Potentially the entire world capital markets could decide, you know what, the full faith and credit of the United States doesn't mean anything.
خاغلی اوباما وایي پوره امکان دی چې د سرمایه کاری نړیوال مارکیټونه فیصله وکړي چې د امریکا اقتصادي ساک او باور هیڅ اهمیت نه لري. دا راس په اقتصادي توګه به زمونږ اعتماد خراب شي او د قرضو سود به ډیر زیات شي چې هیواد د یو نوي اقتصادي بحران سره مخ کولی شي. د دې غونډې په ترڅ کې امکان دی چې دواړه ګوندونه په دې لړ کې د اگست 2 نیټې نه وړاندې کومې معاملې باندې سلا شي. هلته صدر اوباما پرون په یو ټاون هال میټینګ کې په اول وار امریکایي ولسته د هغوی د پښتنو د انټرنیټ د رادیو پروگرام ټوئیټر د لارې نیغ په نیغه جوابونه ورکړل. په دغه موقع نوموړي وویل:
I am going to make history here as the first president to live tweet.
خاغلی اوباما وایي دا یو نوی تاریخ رقم کوي چې زنن د امریکایي صدر په هیڅ د ټوئیټر د لارې نیغ په نیغه د پښتنو پښتنو جوابونه ورکوم. په ټوئیټر باندې نوموړي ته خو او شا 1,00,000 پښتني راغلي وي چې پکې یې منتخب شوي 13 پښتنو ته جوابونه ورکړل. د ملګری ملتونو مشر بان کی مون په اسرایلی سرحدي ځواکونو تور لګولې چې د لبنان د بے وسلې مظاهرینو پر ضد یې د وسلې بې درېغه استعمال کړی دی. د لبنان پوځ ویلي د مئی په 15 نیټه د لبناني مظاهرینو لخوا پر پوله لګیدلی جال د ماتولو په وخت پرې د اسرایل پوځ ډزې وکړې چې په نتیجه کې 9 کسان مړه او 111 جوبل شوي دي. بان کی مون ویلي د دغه پیښې تحقیقاتي رپورت په مظاهرینو هم تور لګولې چې دوی په اسرایلی پوځ کاني او د پېټرول بمونه ورغورځولي او هغوی د راپارولو هڅه کړی ده. او اخیری خبر دا چې د هند په شمالي برخه کې ریل ګاډي او یو بس اکسیډنټ کړی چې په نتیجه کې 10 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سورلو نه ډک یو بس په جنج کې روان وو او د کاشیرام نګر سره نږدې د ریل ګاډي په پاټک د پاسه پکې خرابي راغله. ناوي او د واده هلک یو بل ګاډي کې وو او محفوظ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري په کراچۍ کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې مشت پښتانه وایي
تقریبا نن درېمه ورځ ده چې حالات به انتهایي زیات خراب دي. اوس رینجر هم راغلي ده، پولیس هم راغلي ده، خو د هغې باوجود بیا هم هغه شاید ډېر ډزم کېږي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیت خرابې وضع په اړه قبایلي مشران وایي کوشش کوي د خبرو د لارې مسلې هواري کړي او زیاتوي.
قدمیز وزیرستان د شوری طرف نه ترویسا پیره هغه د امن په معاهده باندې کلاک ویلور دي او د امن معاهده نه متکړی دي او نه متوي.
سیرون کی وای د شام په هما خار کې مظاهره به د ولسمشر بشر الاسد د واک لپاره یو آزمایښت وي. او په خبر کې د افغانستان په روایتي جامو هم یو رپورت لرو.
دا کوم غاړي چې بلاش جوړیږي نو دې کې دوه قسمه غاړي دي چې یو دا پټي والا دي او یو دا ډکی غاړي.
مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې نن په دریم ورځ هم روان دي. بیګاش په دغه پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوخته ده. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیر دوه ورځو کې د ګوند 11 غړي وژل شوي دي. تیر ورځ هم په دغه پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. حکومت وایي ښار کې د امنیت د ټینګولو لپاره سنجیده کوششونه کوي. نور تفصيل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د نهه پورز د خار د اورنګ ټاون څخه د تشدد شروع شوې لړۍ د خار نورو برخو ته هم غزیدلې ده. دغه پیښه بیګاش په هم روانې وي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې د خار په بلدیه ټاون، سایډ ټاون او لیاری په سیمو کې هتا نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ جوړه اوخته ده. د یاد شوی ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان په دې حق لوي
دې پیګانو به یې زموږ دوه اداران او نه کارګونه یو لس کسان د عوامي نسل باندې د سړي چې شیدان شي او 15 کسان د وخت په ستالو کې داخلي.
د تشدد د پیښو څخه د خار اورنګي ټاون ډیر متاثر شوی دی. د دغه سیمې خلک وایي د تیرو درې ورځو راهسي د خپل کورونو څخه بهر نشي وتلې. د سیمې یو استوګن د ټلیفون په کرخه مشال رادیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
تقریبا نن درې ورځې ده چې حالات به انتهایی زیات خراب دي. اوس رینجر هم راغلي ده، پولیس هم راغلي ده، خو د هغې باوجود بیا هم هغه شاید ډېر ډزم کېږي. خلک هم لګي پوهم ته لګي زموږ یو خواهد یو کس پکې هم لګېدلی دی چې پوهم ول موږ په خپله باندې لګي جنازه وکړو او قبرستان ته یې وسپارو. چې کورونو کې پکې خلک هم لګېدلي دي. ترانسپورټ سیستم مکمل طور بند دی. خلک د خپل کورونو نه بازار ته نشي تللی، د خپلې کوڅې نه بهر د روډه پورې په ډېره مشکله باندې راځي. د قصدې کال نه خلک دغه احساس کوي چې دا اول ځل نه شو لګېدل، سویم ځل شو. دغه مهاجر چی دی دو دا غوی مرد چوته که بیا ورسته دا بخبال من موافیه و نرازی دا غیر باوجود پختانه بسید تا دقیق دا غیر که دی چه حیران دی لکه چه دازمو سرسه که گی و سنه که گی لکه
دا سین صوبه دا اطلاعات وزیر شرجل میمن رسنه و تویلی چه حکومت او پولیس خار که دا امن راوستو دا پارا پورو پورو پوششو نکوی
کراچی که حالات بهتر کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے.
شرجل میمن وای کراچی کے دا حالات و دا خکولو پا مخا حکومت پا سنجیدگی سر لگیا دے کار کوی او دا وجہ دا چه تیرو دریو کلونو پا موده که منگ دیر هدفی و جون کی نیولی دی او دا سی کسان مو نیولی دی چه هغوی سلسل مرگونا کردی و منگ سیاسی گندونا چو چو زل دا مذاکراتو پر میز کی نیولی دی او ورطویلی مو دی چه دخپلو سفونو نا جرائم پیش خلکو باسی خو افسوس سر باید وایم چه دا سی هیچ نکیگی او کدا پیخ دوام ولری نو منگ مجبور یو چه دا کم بل اپشن پاڑا سوچ بکڑو دا یادونه وړ ده چې تېره ورځ هم په دغې پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. د تېرې ورځې په وژل شوو کسانو کې زیاتره خواریکښ وو. دغې خواریکښو کې د دریو کسانو مړی تېر ماښام باجوړي جنسۍ ته او د دوه کسانو مړی ډېره اسماعیل خان زیرلې ته لېږدول شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم په خبرونه کې زو قبایلي سیمې کرم ته چرته چې د وسوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې پکې د دریو ښځو د وژل کېدو سره سره د شپږو اورپکو د وژنې رپورټونه هم راغلي دي. د منځنۍ کرمینا په زرګونو خلکو د دغه پوځي عملیاتو له امله محفوظ ځایونو ته کډې کړې دي. د مشال خبریال طارق اورکزی د کرمې تازه صورتحال په دې رپورټ کې راکوي.
په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزي اپریشن له کبله درې ښځو سره شپږ وسلوال مړه او دوه عسکرو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي دي. د سیمې څخه رسېدلي راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې تیزوالی راغلی دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه د منځني کرم ایجنسی په مرغان سیمه کې په یو کور باندې ګوله راغورځېدو له کبله د آزادو سرچینو تر مخه شپږ وسلوال مړ شوي دي. حکومتي سرچینې هم د دې پیښې تصدیق کړی دی. ولی ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده. بلخوا په خرشه سیمه کې د شندیګول په کور باندې مارټر ګوله راغورځېدو له کبله عام اولس ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي خلکو پر وینا چې په دغه پیښه کې درې ښځې مړې او یو ماشوم په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې په اړه د سیمې نه یو کس مشال رادیو ته وویل.
بکول ملک شندیگول دی وستی کرم علاقه خرشو کلی زنگی په علاقه کې دی یو کور باندې مارټر ګولې پریوتلې په واجب باندې دی ملک شندیگول خاندان درې ښځې مړې او سره دی یو بچی درې کسان زخمیان شوي. دی متعلق د سی واضحه خبره خو لا ترمنځ نه درغلې خو بهرحال په علاقه کې دی فورسز او دی وسلوالو ترمنځ مختلف جړپونه هم جری دي. نو دا کېدلې شي څو یره
د دې سره په مناتو سیمه کې د وسلوالو لخوا مزاحمت هم مخې ته راغلی دی. راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. سپکې د حکومتي سرچینو تر مخه تر دې مهاله دوه سیکورټي ځواکونه زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي خو ولې تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د اپریشن له کبله د هسپتال چارواکو د وینا چې سده هډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی نافذ کړی ده او تر اوسه پورې په هسپتال کې د دوه سیکورټي ځواکونو سره څلور زخمیان شوي کسانو علاج ترسره شوی دی. د هسپتال یو چارواکی اصغر علي په دې هکله موږ ته وویل. بلخوا د اپریشن د پیل کېدو وروسته د کډوالو د راوتلو سلسله جاری ده او تر اوسه پورې د پولیټیکل انتظامیې تر مخه 6000 پورې خاندانونه د خپلو کورونو څخه کډې راویستلي دي. انتظامیه وایي چې د بېکوره شوو کډوالو دپاره په تندو سیمه کې دورانی په نامه کیمپ جوړ کړی دی. سپکې تر اوسه پورې 2500 پورې خاندانونه کیمپ ته راغلي دي. انتظامیه زیاتوي چې په کیمپ کې د کډوالو دپاره انتظامات شوي دي. طارق قرقسی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
اوریدونکو د کرم ایجنسی نه اوس هم زو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته چرته چې په تیرو سو ورځو کې د بدمنۍ یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د پوس په کانوای هم د سړک غاړې بمی چاودنې ترسره شوې دي. قبایلي مشران زیاتوي د حل د پاره یې د ګرین امن جرګې له اړخه کوششونه روان کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
په میرانشاه بازار کې حالات هغه وخت زیات کړکېچن شول کله چې تیره ورځ د پاکستانی عسکرو گشتي پرټې په میرانشاه بازار کې د هغه روغتون پر لور روانه وه چې د ځمکې سره یې په مکمله توګه سم کړي، کوم چې دوی دوه ورځې وړاندې په بارودي موادو سره الوزولی وو، چې ګنې دلته نه وسلوالو د دوی په فوځي قافله باندې ریموټ کنټرول بم استعمال کړی وو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو ورباندې ډزې شروع کړې. چارواکو په وینا په دغه نښتو کې درې سرتېري ژوبل شول. دوی زیاتوي چې عسکرو د جنگي هلیکاپټرو هوایي سرنې په مدد سره ځمکانې پلټنې پیل کړې او د دواړو ترمنځ تر څلور ساعتونو پورې سختې نښتې روانې وې. دې مهال میرانشاه بازار په مکمله توګه تړلی شوی وو او په کورونو کې خلک د سختې یرې ښکار شوي وو. ځایي خلک وایي چې د نښتو په مهال سخته ګولاباري او آرټیلري هم وکارولی شوه. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې پنځه وسلوال هم ژوبل شول او په میرانشاه بازار کې د بجلی اته ترانسفارمرې هم تباه کړی شوي دي. وروسته بیا د ګرین وزیرستان امن جرګې په کوششونو سره ډزبندي نه پس عسکر واپس شول او په میرانشاه بازار کې کرفیو یا ګرزبندیز ختم کړی شو. خو ایشا چک پوسټ کوم چې میرانشاه او افغانستان یو شمیر سیمو ته د مالونو وړلو دپاره یو ځنۍ لاره ده، په درېیمه ورځ هم تړلې شوې ده او په سلګونو مالبردار ګاډي دلته په سړک باندې ولاړ دي. د میرانشاه بازار یو دوکاندار مزه ګل کوم چې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کوي مشال ریډیو ته وایي:
ایشا باندو د غلام خان روډ د جکی ملیار درې میداغه باندو بویا باندو کوپوس نویا دا د بسینا او پلانکوچه ولا داغه سره نوړل وچه بس ملشه ولا او چه کار پیش ولا او دله پر ریډیو نه اعلان کړای خلک بزوت رغلای و بیا ایس واپسی دنه روان دی. ډېر مشکلات سره مخمخ دي خلک سبزی زو د افغانستان نه پوره جکی می غار درې میدا مش غو داغه د ډېر تکلیف د ځنه د لګوند غنه
دا چې د ګرین وزیرستان امن جرګې له اړخه کم کوششونه روان دي، دا مو د یاد شوې جرګې مشر مولانا ګل رمضان نو پوښتل.
جنگ دا د مسلې د حل کولو ولالیار نه دو پرین چې کومه واقعا شوې د پامندې میډ افسوس کې د یغې د روکتام د پوره د پرین ورځې میر ټوله جرګه دا په کوشش باندې وه. الحمدلله د کومه کرپی وه خزیره او پیسې باندې هغه کرپی د حکومت طرف نه پیرته شوه. انشاءالله بیا حالات معمول طرف تردریمی او می ځاغه خپل کوشش ته امن د پوره تر اخره وخت پر جاری لري.
د یو سوال په جواب کې چې په وزیرستان کې دوی د مثالی امن داوی کوي، نو وخت په وخت بیا د غرنګین خطه ولې رامنځته کیږي؟ نو موړې په جواب کې وای:
او وزیرستان خدا سی وړه غوند علاقه نه دو ډیرستر علاقه دو چې تدای تاری موټ بامر چاله زلای دی خو په تورش پابندې موټ بام وی دا پته نه لګی چې مثال دا چا وکړل. خو د میز وزیرستان د شورې طرف نه ترویسه پر هغه د امن په معاهده د کلاک لور دی او د امن معاهدان متکړی دی او نه متوی.
دا یادونه ور ده چې په دې ورسته یو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عسکرو قافله وخت په وخت په سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز باوجود هم د چاودنو سره مخ شوی دی او د نامعلومه وسلوالو لخوا په سرکاري ودانیو او امنیتی پوستو باندې راکټي ګولې وشتلې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو وار.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دواړه هیوادونه به کوشش کوي په پاک افغان پوله د وسوالو طالبانو د تګ راتګ مخه ونیسي او په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملک په حالاتو خبرې پیل شوې چې د متحده قومي موومنټ د مشران د مسلم لیگ نون سره د ډېر مودې وروسته ملاو شوې دي. په دې ټولو خبرو مو څو شېبې وړاندې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه صدا سي پختليو.
ایم کیو متحده قومی موومنت چو اغه په کراچۍ کې چې کوم پیپلز پارټي د آزاد کشمیر الیکشن ودرول نو دا اغه ورستو اغه د حکومتي اتحاد نه چې کوم بیل شو دا وخت میاں نواز شریف چې کوم گرینڈ الائنس خبره کوي چې پاغه کې مختلف تکم سیاسي ګوندونه چې دی اغه راټول کی او د موجوده حکومت پر سر باندې اغه یو دغه پیش کی نو پاغه کې تیر ورځ د متحده قومی موومنت چې کوم لیډران او مهم لیډران اغه سره د مسلم لیگ نن د ګوند ملاقاتونه وشو. د دې وخت چې ملاقاتونه کوم د دې نه لک شاته کوم خبرو کوند د دې مخکې د مسلم لیگ نون او د متحده قومي موومنت حالات چې کوم یو بل سره هغه سیاسي حالات زیات خراب وو، یو بل په دې ډېر سخت سخت بیانونه ورکول بدی، او همیشه مسلم لیگ نون به دا ویل چې په کراچۍ کې څه قتل عام کیږي، څومره وجنه چې کیږي، کاغه هدفي وجنه، کاغه نور دې ټولو کې متحده قومي موومنت ککړ دی. ولی متحده قومي موومنت به دا خبره کوله چې مسلم لیگ نون په پنجاب کې چې کوم ګډوډي روان د دې ټول ذمہوار دی. ولی دغه تاوتریخوالي هر څه باوجود بیا تیر ورځ د دې نېشنل ګریډ لاینز لپاره چې کوم ملاقات شوی دی، نو دلته په پاکستان کې دې ته لکه ډېر په دغه سره کتل کېږي. یو ځینې طبقې دا خبره کوي چې د متحده قومي موومنت که دوی سره ملاوم شي، خو ولې هغه به د موجوده حکومت په ضد باندې د حکومت غورځولو څه دغه منصوبه بندي ځکه نه کوي چې کال یو نیم پاتې دې حکومت د ختمېدو، او هغه هم نه غواړي چې دا حکومت ختم شي. خو مسلم لیگ نون سره چې دوی دا کوم ملاقات د ډېره موده بعد وشو، نو په جمهوري نظام لپاره لکه دا ډېر زیات د اهمیت وړ دی. د دې چې کوم سیاسي کارپوهان دي هغه دا وایي چې دې نه به ښه نتایج مخې ته راوځي.
احمد الله د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون کړی او دواړو مشرانو د دیر باجوړ او داشان د کونړ د پیښو په اړه خبرې کړې. کوم تفصیلات لري په دې اړه؟
تیر ماسختن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړو. د وزیر اعظم سیکرټریټ چې کوم ترجمان دی هغه سره زموږ په دې اړه خپل هم خبرې شوې. هغه ویل چې کوم ټلیفون هغه په دې حواله سره کړی شوی چې د تیر وخت کې باجوړ کې بیا د هغې نه وروسته دیر براول سیمه کې بیا پرون بیا د دیر په براول سیمه کې چې کوم د افغانستان طرف نه مشکوک طالب وسلوال چې کوم دی هغه حمله وکړه، او هغه کې تقریبا د پاکستان سکیورټي فورسز سره عام خلک چې کوم دی هغه پکې هم په ګڼ شمېر دغه کې مړ شوي دي. نو وزیر اعظم حامد کرزی ته دا خبره وکړه چې د افغانستان د خوا بار بار دا قسمه کاروایی کیږي، په کار ده چې افغان حکومت د دې په ضد باندې څه اکشن واخلي، او دې سره سره هلته چې کوم د ایساف کمانډر دی هغه هم راوغواړي، او هغې سره خبره وکړي چې افغان فورس او ایساف چې کوم فوج دی هغه ټول دغلته په شریکه باندې د پولې حفاظت وکړي، او دې طرف ته چې کوم خلک راوړي چې کوم مشکوک وسلوال دي چې هغه په ضد باندې کاروایی وکړي چې پاکستان کې دا قسمه کاروایی نورې ونه شي. وزیر اعظم حوزه ترجمان تر مخه چې حامد کرزی هم په دې باندې سخت د خفګان څرګندونه وکړه، او هغې وویل چې په دې حق له موږ د ایساف کمانډر هم راوغواړو، موږ به خپله هم کینو، په دې به خبرې اترې وکړو چې دا کومې کاروایان کېږي چې دا د مستقبل کې بیا ونه شي، ځکه چې د دې نه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال احمد الله و چې تاسو ته یې د پاکستان او افغانستان په تازه حالاتو تفصیلات درکول.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
مشال ریډیو تغوغي د فرانس خبری ایجنس ای پی وای د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوز لخوا د طالبانو پر ضد د بریالي عملیاتو ورستو سده پاسه دوه کاله پوره کیږي، خو اوس هم هلته ځای خلک د غنو امنیتی ځواکونو په مینس کې ژوند کوي. د دې مقاله مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
د فرانس خبری ایجنس ای اف پی د ریپورت پایل محمد کریم خان نه کوي چې شاوخوا دوه کال وړاندې د طالبانو د دړکې ورسته د میوزیک او ویډیو دکان تړلی وو، خو نن دی بیرته په خپل دې دکان کې ولاړ وای. هغه وختونه لاړو تیر شو، طالبان اوس یو مازی ده او زه فکر نه کوم چې دوی بیرته راسي. کریم خان خبری ایجنس ته وایي چې طالبانو د کاروبار ارتبا کړی. دی وایي دوی اوس په خوندې لاسونو کې دي، خو زه په یو خبره نه پوهیږم چې دا طالبان له کومه راغلو او بیا څنګه دومره ژر ورک شو. خبری ایجنس ای اف پی د منګوري شار تصویر ورکوي او وایي چې دکانونه، رستورانتونه او چانکی هوټلونه د شپې تر ناوخته خلاص وي. دا د نورو شارونو په شان یو شار ښکاري. خلک خپل کاروبارونو ته ځي راځي، په مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه ده، خو دلته په لوی شمېر کې پوځیان او پولیسان موجود دي چې د ګاډیو او لارویانو تلاشانې اخلي. یو دکاندار زاید اقبال خبری ایجنس ته وایي دا زموږ تر ټولو لویه مسله ده. په سیمه کې او پر سړکونو باندې تر حده زیات پولیس او پوځیان د خلکو لپاره ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. نوموړی غواړي چې سختي کمه سي، او په سوات او سیمه کې د امن راتلو وروسته پوځ نور واک باید ولسی ادارې ته وسپاري. خو د سوات پوځي کمانډان میجر جنرل جاوید اقبال وایي چې په سوات کې په مکمل امن راتلو کې به نور وخت هم ولګیږي. نوموړی وایي چې کله حکومت او جی ایچ کیو د اندازه ولګوي چې کار یې سرته ورسید، نو پوځ به له سوات ووزي او انتظامی واک به ولسی ادارې ته وسپاري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د حزب التحریر ډله په نړۍ کې د اسلامي خلافت جوړولو خوبونه ویني او د دې کار لپاره د نړۍ د بلابلو هوادونو په پوزونو کې د اغیز او ملګرتیا په پیدا کولو سره د دوی په لاس پوزي کودتاوي کول غواړي. د دې مقاله مهمې خبرې زموږ د همکار بشیر غاخ نورو
په فارن پالیسی مجله کې په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز د حزب التحریر او پکې ډلې سره د تړاو په تور د یو افسر بریګیډیر جنرال علی خان په نیولو سره دنیا ته د خودل غوښتل چې دوی لګ تر لګه د څو بنسټپالو خلاف ګامونه اخلي. په مقاله کې راغلی چې حزب التحریر ډلې جنوبي ایشیا او په تیر بیا پاکستان ته خاص پام اړولې ده چې د پاکستان لپاره یو خطرناکه خبره ده. د مجلې په وینا حزب التحریر د جنوبي ایشیا د نورو اسلامي بنسټپالو ډلو سره فرق لري. دا ډله په 1925 کې په اردن کې د فلسطینی تقیودین النحبانی لخوا شروع شوی تحریک دی چې په اسلامي اصولو ولاړ د عربانو یووالی غواړي. د لیکوالې په وینا چې دا ډله له څلوېښتو څخه په زیاتو هیوادونو کې کار کوي او په ښکاره توګه د خلافت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په مقاله کې راغلی چې دا مهال د سعودي عرب په شمول یو اسلامي هیواد هم د دوی د نظریاتو غوښتنو مطابق نه دی، بلکې ټول هیوادونه د دارالکفر په توګه یادوي چې په دارالاسلام بدلېدل شي. د لیکوال په وینا د هغه اصطلاحات دي چې خلیفه ته د لویو مسلمانانو هیوادونو د یو ځای کولو واک په لاس ورکوي. لیکوال لیکي چې د حزب التحریر په اساسنامه کې راغلي چې کوم مسلمان هیواد د دوی د شریعت د نافذولو په وړاندې ودرېږي نو خلافت باید د هغه ملک خلاف د کفر د کونی لامل پرته لزنده او زړه نازړه توبه جهاد وکړي. لیکوال وایي چې د حزب التحریر ډله که څه هم د وژنو خبره کوي خو بیا هم ځان ته په تشدد باور نه کوونکې ډله وایي. په مقاله کې راغلی چې یاد ډله د هیوادونو په پوز کې د خپلو ملګرو له لارې د کودتاګانو په خاطر د پوځیانو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش کوي. په مقاله کې زیاته شوې چې دې ډلې له 1990 مکلونو راهیسې پاکستان او جنوبي ایشیا باندې خاص نظر ساتلې. که څه هم حزب التحریر د پاکستاني پوځي افسر علی خان غړیتوب نه خو منلې او نه یې رد کړې، خو دا ډله ښکاره وایي چې د واک لړزونکو خلکو سره باید اړیکې جوړې شي. فارن پالیسی مجلې د دې ډلې د یو پخوانی مشر عبدالقدیم ظلوم لخلې لیکلي چې په پاکستان کې د دې ډلې ډېره دلچسپي د دې ملک د اټمي وسلو لامل ده.
زمون همکار بشیر غواخ وو او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د پاکستان د معاشي حالاتو او د کراچۍ په صورتحال خبرې شوې دي. ریاض مساخیل اورو.
د نور کله پشان نن هم مختلف ورسپانو مختلف موضوعات سیړلې دي. خوده کې د پیښور نخبریدونکې ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د تیرو درې لسیزو راسې په پاکستانی معیشت بوج شتمن افغانان د ټیکس په بهیر کې د راوستو پریکړه ډیره ښه خبره ده. اداریه لیکي چې زموږ د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې یو شمیر افغان کډوالو نه صرف دا چې دلته جایدادونه او کاروبارونه جوړ کړي دي، بلکې بعضې خو پکې شناختي کارډونه هم اغستې دي. مخکې وایي چې که حکومت په افغان کاروباري خلکو د ټیکس فیصله عملی کړي نو د سره بعد د ځایی کاروباري خلکو اندېښنې هم ختم شي او ورسره به ملکی خزانه ته هم ګټه ورسي. اداریا اخره کې لیکي چې په دې پریکړه افغان ولسمشر هم رضامندي ښکاره کړې ده. نو که اوس هم حکومت دا فیصله نه عملی کوي نو دا به د دوی د نااهلۍ نه علاوه بل څه وجن نه وي. د دې ترڅنګ ورسپانې جنگ کراچۍ کې د بدامنې پیښو اړخ ته د حکومت پام راګرځولې دي. اداریا لیکي چې کراچۍ کې دا وخت د بدامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او خاص توګه د قصبه کالونه اورنګي ټاون او خوښه سیمو اوسیدونکو په کورونو دننه بند پاتې شوې دي او هر وخت په یو عجیب یره کې وي. ادارې مخکلي کې چې 13 ورځ د یو بس نه په ګولو وشتلې 15 مړي هم ترلاسه شوې دي او حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره فارزي توګه پولیس او رینجر دغه سیمو کې اودروي او په موټر سایکل خبرګ سورلې باندې هم بندیز لګوي. د سر حالات د لږ وخت لپاره سم شي خو دا د مسلې مستقیل حل نه دي. دا ښکاری چې حکومت په خپلو مزو دي او اړخته هیڅ پاملرنه نشته. اداریا اخره کې وایي چې که د صوبایي او وفاقي حکومت دا حال وي نو بیا اولس په دې خبره کولو کې حق بجانب دی چې که دوی د یوې صوبې امن نشي پزې کولې نو د ټول ملک امن باز څنګه راولي. دغه شان نوی وخت ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې افغانستان کې د امریکایي او نیټو پوزونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به غیر ملکي پوز خپل ټوله پاملرنه افغان پولیس ته ورکوي او دا به د شمالي وزیرستان نه تر کابل غځول شي. اداریه لیکي چې ډیره موده افغانستان کې جنگ روان پاتې شوی دی او هلته معیشت او عام خلک ځپلی شوی دی. د دې لپاره امریکایي او اتحادي ځواکونو لپکار دي چې افغانستان کې د امن لپاره کلک ګامونه پورته کړي، او ټول ملکونو لپکار دي چې د وران افغانستان د آبادۍ او ودانۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي.
ریاض مساخیل وو په پیښور کې. اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوی، منور شاه او د خبرونو سټکی.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو په اړه د خپل اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې خلکو د نیټو د هوایی برید خلاف مظاهره کړې. امریکا په ایران کې د عقیدې په بنیاد د مرګ سزا ورکول یو ویرونکی ګام بللې. د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه نن د روان بجټ په لړ کې غونډه کوي. ملګری ملتونه وایي اسرایلی سرحدي ځواکونو د لبناني مظاهرینو پر ضد د وسلې بدرېغ استعمال کړي، او په هند کې د ریل ګاډي او یو بس جنگیدلو له عمله 10 کسان مړه شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورت ته. تیر شپه د خوست په لویدیځ 212 کې نیټو ځواکونو پر یو کور هوایی عملیات کړي چې په نتیجه کې یو لستنه وجل شوی دی. چارواکي وایي چې په دغه وجل شو کسانو کې 4 تنه وسلوال مخالفین دي، چې پکې یو د مخالف وسلوالې حقانی ډلې کمانډان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست ته د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال راکوي.
ورمشپه د خوست په لویدیځ خوا دوه مندول سوالای کې ناټو ځواکونو پر یو کور هوایی عملیات کړي چې په پایله کې یو لستنه وژلي. د خوست امنیت قماندان جنرال سردار محمد زازی یاد پیښه تایید کړي او وایي چې په دغه وژل شوی کسانو کې 4 تنه وسلوال مخالفین دي، چې یو هم پکې د مخالفي وسلوالې حقانی ډلې پیوړی قماندان دی. د جنرال زازی په خبره چې عملیات د دوه مندول سوالای د سید خیلو سیمې په کمال خیلو کلی کې شوی. د خوست امنیت قماندان دا هم ویل چې پاتې ټول کسان خزي او ماشومان دي چې په پیښه کې وژل شوی دي.
نصار دی دوا مندو دی سید خیلو منطقه کې په کمال خیلو کلی کې هغه وخت چې قوه اطلاع پوښتل چې یو قماندان دی حقانی ډلې هغه تعقیب کړي او ونیسي، د هغه کلي نه ورباندې ډزونه شوي د کمال خیلو نه. بیا دوی عکسالعمل ښودلی دی او په امر کې همداس هم کړی دی، بمبارد هم شوی دی. وایي چې هغې په نتیجه کې 4 نفر مخالفینو مړه شوي دي او
بلخوا د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې په دې هوایي برید کې ټول ملکی کسان وژل شوي او د دغه کورنۍ یوازې یو تن ژوندی پاتې شوی دی. د همدې پیښې له امله د سیمې اوسیدونکو د خوست ګردیز لاره د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه او خپل مړی یې د سړک غاړې ته راویستي وو او د بهرنیو ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکول. په خوست کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د پیښې پخلی کړی او وایي چې په برید کې 4 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي، خو وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په غزنی کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه هلکان وژل شوي وو چې د سیمې د خلکو په خبره شپانه او بیګونه ځوانان وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو، اوس هم راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. رایټرز لیکي د شام په هما خار کې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهره روان دي، او دغه بعد د ولسمشر اسد د واکمنۍ لپاره یو آزمایښت وي چې دی به سرنګ دغه مسله هواروي. دغه خار ته د شام حکومت په وسلېګلې چې دا شان خلک د اسد د واکمنۍ خلاف مظاهره ومني کړي. د دې مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. په رایټرز خبری ایجنسی کې ډومینیک ایوان لیکي د شام ولسمشر بشر الاسد ته په تاریخي هما خار کې د خپل پلار حافظ الاسد په رنګ حالات پیدا شوي. کچري ولسمشر اسد غواړي دغه خار ته پوز ولیږي، نو د 1972 په رنګ د ولسی وژنې پیښه مخې ته راتلی شي او د نړیوالې ټولنې نه هم جدا کېدای شي. او کچري د خپلې واکمنۍ خلاف مظاهره چانو ته سنوایي، نو حکومت ترې ځي، کوم چې هغه په هیڅ صورت پرخودل نغواړي. د لس زرو نه تر دیرشو زرو پورې عام خلک په هغه وخت کې وژل شوي وو کله چې په 1922 کال کې حافظ الاسد د خپلې واکمنۍ خلاف مزاحمت کوونکو پر ضد پوځي عملیات وکړل، او اوس 9 کال وروسته یو ځل بیا په هغه ښار کې د حافظ الاسد د زوی خلاف خلک راوتلي. حافظ الاسد چې په 2000 کال کې مړ شو، په شام یې تر دیرشو کالو پورې حکومت کړی و. په شام کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو د یوې ادارې مشر رمیز عبدالرحمن وایي، که چېرې هما ښار ته ټینکونه لاړل نو په شام کې به د جنوب نه شمال ته او د شرق نه غرب پورې اور بل شي، او د شام رژیم به هم په نړۍ کې یوازې پاتې شي. ولسمشر اسد خپل پوځ د هما ښار نه 1 وړاندې له هغې وروسته راویستلو چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو کارکوونکو وویل د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو په ډزو کې 70 کسان وژل شوي دي. رایټرز لیکي، په شام کې د امنیت وضع په خرابېدو ده، او اکثره د جمعې منځ وروستو خلک راجمع کیږي چې وروستو دغه د ولسمشر اسد خلاف په لویو مظاهرو کې بدل شي. تیره جمعه د مظاهره چانو د ویډیو نه دا اندازه لګېده چې 150,000 خلکو د اسد د واکمنۍ خلاف په احتجاج کې ګډون وکړ. د دغه احتجاج په سبا ولسمشر اسد د دغه صوبې گورنر لرې کړو، او ټینکونه یې د هغه سیمو خوشا ته ولېږل چېرته چې مظاهرې شوې وې. لیکوال ډومینیک ایوان وایي، دا خبره مهمه ده چې اسد به د هما مسله څنګه سنبالوي، او د دغې نه به دا پته هم لګي چې د هغه واک ته په موجوده حالاتو کې څومره خطر دی. د شام 50 کلن ولسمشر اسد چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د واکمنۍ خلاف مظاهرې پیل شوې، د دې لوس باوجود چې هغه به په کمی سطح د سیاسي بدلونونو لپاره خبرې پیلوي، د خپلې واکمنۍ خلاف د مظاهره چانو سره یې سخت سلوک وکړ. په دمشق کې یو سفارتکار وایي، یوه سیاسي لاره ده او یوه د تشدد، او هما د اسد لپاره یوه ازموینه ده. که چېرې ټینکونه د دغه ښار د شوخانه په راروانو ورځو کې لاړل، نو د دې مطلب به دا وي چې سیاسي لارې وګټله. په شام کې فعالین دا هم وایي، په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونو د 1,500 زیات عام خلک وژل، خو نړیوالې ټولنې د شام حالاتو ته داسې توجه ورنکړه څنګه چې د لیبیا په کیس کې ولیدل شوه. د لبنان یو کارپوه ندیم شهادی وایي، نړیواله ټولنه د شام په شخړه تقسیم ښکاري، او ولسمشر اسد دغه د ځان لپاره یوه ګټه ګڼي، او زیاتوي اسد داسې فکر کوي چې لکه د ده سره د نړیوالې ټولنې لخوا د خلکو د وژنې لایسنس وي.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تلیږنه کیږي
جام سو سمیرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم کیمپ لخوا د قبایلي جرګو اصلاحات په اړه یو د سورو شوا چې پکې د جرګې په اړه شعور او پوهه پیدا کول، د دې فائدې او د جرګې نظام د نور ښه کولو په اړه خبرې وشوي. په قبایلي سیمو کې اکثره مسلې د جرګو د لارې هوارول کیږي چې پکې قبایلي مشران ګډون کوي. نور تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په دې دستوره کې د کیمپ ادارې غړو او قبایلي مشرانو په شمول د ژوند نورو شبو سره تعلق لرونکي کسانو ګډون کړی و. په دغه موقع د کیمپ ادارې چیف ایگزیکټیو نوید شنواری د دې دستوري مقصد په اړه مشال ریډیو ته سداسي وایي.
آل دو د جرګې ډېر منفي اثرات هم شته زمونږ په معاشي باندې، خو هغه اثرات چې دی د هغې هغه کنوی شوي ده، پورټری شوي ده داسې. نو هغې مقصد صرف زمونږ دا و چې مونږ یو پراپر طریقې سره چې کوم مونږ ریسرچ کړی دی دا مونږ دوی سره شیئر کچھ بھائی دا نیگیٹو پوائنٹس دا پوزیٹو پوائنٹس تھی.
دا کیمپ اداری کمپین مینیجر اعزاز الرحمان پا قبائلی سیمو کی دا جرگے تاریخ پا حقلا سداسی ویل.
چکم ایف سی آر جرگا دے دا خوب 18 سنچری کے سٹ شیوے ہو، 1870-1860 کے دا شروع شیوے ہو، وہ فائنلی 1901 کے دا التا دی ایف سی آر پا صورت کی امپلیمنٹ کرا. اولیسی جرگے جرتا پورے خبر دا خوب زرگونوں کالونوں نزنگ ہسٹری کے دا چیز رازی ولسی جرګه باندې لازمی خبره ده چې خلکو اعتماد دي.
د وی جرګې مشر عبدالقادر وایي چې جرګه سیستم کې خه اصلاحات د سیمې خلکو لپاره ګټور دي او په دې لړکی د خیر خیګړو ټول ادارو لا پکار دي چې هغې د فاټه په خلکو کې د جرګې په اړه یو صحیح شعور پیدا کړي.
امید خوشاله ده چې دا نن کومې خبرې وشوي او کوم د جرګې په اقلا کومې خبرې کیږي، نو امید خو لرو چې کوم صدر صاحب لا ریفون کمیټي سفارشات تللی دي، کېدای شي چې په دا باندې صدر صاحب غور وکړي او په دا کې چې کوم تجویزونه دي هغه کام لپاره ښه وګرځېږي او دای پرې دستخط وکړي او کام ته یې څرګند کړي. دا صاحب
یاد دي وی چې د قبایلي جرګو درې قسمونه دي چې پکې ایف سی آر جرګه، ولسی جرګه او لویه جرګه شامل دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته نه مویت صدرک منی لګ
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیو د بل نه داسې ورکه
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي. او اوس هم یو بل رپورت. په پېښور یونیورسيټي کې د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکو زده کوونکو شمیره 1,22 چاته چې بعد روان کال د پوهنتون فیسونه ماپ کولو سره سره یو طالب علم ته 24,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه مالی مرستې به د امریکا د مرستندوی ادارې یو اس ایډ له اړخه صوبایي حکومت ته ورکول شي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د پېښور یونیورسيټي ډایرکټر ایڈمیشن ډاکټر حزب الله خان د وینا تر مخه په پېښور پوهنتون کې ملکن ډویژن سره تعلق لرونکو زده کوونکو تبا لکه د تیر کال په شان د کال 2010 او 2011 ټول فیسونه او د هاستل خرچې معاف کول شي. دغه مالی مرسته به د خیبر پښتونخوا حکومت په وینا د امریکای مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی له اړخه د ملکن ډویژن هر هغه زده کوونکو ته ورکول شي کوم چې په پېښور یونیورسيټي کې زده کړې کوي.
33 ملیون روپۍ تغیر
فوجی عملیات په وجه د ملکن ډویژن سواد دیر بنیر شانگلی او نور سیمو پلکونو خلق بے کورشیو دغه بے کورشیو خلق سره د حکومت لخوا مالی مرستو سره سره د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړو چې دغه زی طالب علمانو سره به هم کومک کول شي. د ملکن ډویژن سره تعلق لرونکو په پېښور یونیورسيټي کې د هیستری ډپارټمنټ یو طالب علم په دې کله مشال ریډیو ته وویل.
دا یو ډیر ښه اقدام دی او دا لکه جاري ساتل پرځای به سټوډنټس دا یو جن ډیر افیکشن نو دا د سټوډنټس لپاره دا فاینانشل سپورټ دی چې دا
وینا. خو بیا د انګریزي رسپانې خبریال یوسف علي وای چې د ملکن ډویژن په شان په پېښور یونیورسيټي کې قبایلي طالب علمان هم زده کړې کوي او په کار ده چې هغوی سره هم دغه مرستې وشي.
د قبایلي سیمې سټوډنټان هم په دې یونیورسيټي کې سبق وایي او قبایلي سیمه د ملکن ډویژن نه ډېره متاثره ده. قبایلي سیمه کې دا جنگ شروع دی 2015 نه او اوسه پورې جاری دی. د قبایلي سیمې سټوډنټان لکه د کورمي سټوډنټان ته والي 1300 کال نه غوي خپل زینو ته نشي تللی. دغه شان د وزیرستان سټوډنټان دي، دغه شان د اورکزي او د مومند او د باجوړ سټوډنټان دي. هغوی ته ډېرې ستونزې مخې ته دي او د هغوی طرف نه بار بار دا مطالبه راځي چې څنګه ملکن ډویژن سټوډنټانو ته دا فیسونه معاف شو. نو هغوی ته دې هم مراعات ورکړی شي خو په دې اقلا باندې اوسه پورې څه ګام نه یې پورته شوی.
د دې په ځواب کې ډایرکټر ایډمیشن ډاکټر حزب الله خان وایي
ریکویسٹ مطمئن شو نو ان شاء الله امید دي چې د نورو د فاتح لپاره ریسټور لپاره موږ ته ګران مزدور کې ورسره ورسره هغې په خپله د سیلاب علاقو سیلاب ځپلي چې څونه سټور سي دی کې د هغې تپوس وکړو چې تاسو هغې سره څه کوئ نو موږ ورته ته ووایو چې د خپل یونیورسټۍ د فنډ نه چې موږ سره څومره ګنجایش وو موږ د هغې سره هیلپ کوو په داسې لکه ستاسو د ارګنایزیشن یا ایچ سي اړخ نه موږ ته داسې خاطر خوا ګران ډېر راغلی چې موږ ولې ورکړو
د پېښور یونیورسټۍ ډایرکټر ایډمیشن په وینا په پېښور یونیورسټۍ کې دا سات خوشا 1500 زده کوونکي قبایلي سیمو سره تعلق لري او دغه شان د سیلاب ځپلي سیمو سره تعلق لرونکي تقریبا 900 طالب علمان په پېښور یونیورسټۍ کې زده کړه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
اوریدونکو، اوس هم په خبرونه کې زو بلوچستان صوبې ته چرته چې د کوټي او چمن ترمنز لوی لار لسمو دی راهیسې خراب ده. په دغه لړ کې خلکو د حکومتي وادو سرته نه رسیدو لوجې په خپل د سړک جوړولو کار پیل کړی دی. دغلته خلکو مشال ریډیو ته ویل دوی چنده جمع کوي چې دا شان دغه لوی لار په خپل جوړ کړي. نیاز مساخیل تفصیل راکوي.
د چمن ترانسپورټرانو دا پریکړه له هغه وروسته وکړه کله چې دوی د سړک په جوړولو کې د دوی په وینا له حکومتي رویې څخه نا امید سول. د چمن او کوټي پر لار ټیکسي چلوونکی یو ډرایور په دغه حق له مشال ته وویل:
زما نوم محمد انیف دی، پرون دا ټوله ونه وسوه د مرتضا په مشرۍ کې، نو بیا د موټر والا چالس چاشل چاسل دا سر راټول کړی و، دا موټر ته کرایه ورکړه و، دا ټکټر و ټینډرا کو و، دا شان ته ورکړه. بس دغه ټوله ونه باندې دا څه کار وکړ؟ پیسې تقریبا 20,000 به جمع شوي، نورم خلکو وادي ورسره وکړل چې موږ به کومک سره وکړو. دا چنده مزدم روانه ده.
یو بل ټیکسی چلوونکی هم له حکومت څخه ډیر ناهیله ښکاري. دی وایي:
زمانه شام احمد مړ کومه صدا نه یلې چې یو خلبان سر بخلا 15 کاله کې دا روډ در په در پروت سر بخلا سلو پر دې روډ باندې او سران زی ورایز با پر دې روډ باندې غټ غټ خلای زی راز زی ورایز روډ در په در نو حکومت نست زما سره مړ مجبور یز باندې ترانسپورت پر ولاړی روان چنده بسره چې روډ خپل جوړو.
د چمن پر لار سفر کوونکي عام خلک او ډرایوران وایي دوی نه یوازې د سړک له خراب حالت په تکلیف دي، بلې خواته پر لاره د غلو لاسه هم ډیر زوریدلې دي.
زما نوم عبدالمالک، مشکلاتونه خو ډیر دي، یو مشکل نه دی، د غلو واجه هم ده. د سید احمد لوړی سبیا د راجمادلی در باوړی پر موږ د موټر د ځان نه بولو، نه دا پیسې، نه دا غړې، نه دا سواری، دا سدي ساده د سره کم شی ورسره یا غدې دراساته د ځان نه بولی.
په دغه اړه چې کله موږ له چمن څخه ټاکل شوی د صوبای اسمبلی غړی او د ځوانانو د چارو صوبای وزیر کیپټن عبدالخالق اسکزی سره تماس ونیو، نو نوموړي په وار وار په میټینګ کې د موجودګۍ خبر راکړو او له خبرې کولو څخه ډډه وکړه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې وورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پېښور کې داسې یو شمېر دوکانونه دي چېرته چې د افغانستان روایتي جامې خرڅېږي. په اکثره جامو د لاس کارونه شوي وي چې په دغو کې په کمیسونو کارونه او غاړې ته ټولو زیات خوښېږي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په پېښور کې دغه دوکانونو ته ورغلی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور په بورډ بازار کې د درزیانو یو شمېر دوکانونه دي کومو کې چې د افغانستان روایتي لباس یا کالی جوړیږي. په دغه دوکانونو کې هر قسمه ګلدوزی او خیاطي کیږي. په دغه دوکانونو کې یخان یا غاړې هم جوړیږي. دا دوکانداران داوا لري چې د ګاک له طرفه د افغانستان روایتي لباس او غاړو یا یخان کوختنه ورځ تر ورځه سیوا کیږي. د دغه مارکیټ یا بازار یو دوکاندار ناصر وای:
مون خو صاحب دغه کوم یا خانونه د پجامو چې کوم ټیپ کیږي دام جوړو او ساده کپڑے هم جوړو، د لاس خامک هم ور سره خرڅو او د دې تجارت هم کوو. لکه په ماشین خو یو یا خان په یو ورځ کې ګنډل کیږي، مطلب د هغه قیمت بیا کم ده کنه، لکه د 1200 نیول تر 2000 پورې. او دا کوم یا خانونه چې دا کوم غاړي چې په لاس جوړي نو دې کې دوه قسمه غاړې دي چې یو دا پټۍ والا دي او یو دا ډکی غاړې. دا پټۍ والا چې دي دا تقریبا 3-3.5 زره قیمت لري، او دا ډکی غاړې چې کوم دي دا نو د 6000 نه نیولې تر 8000-9000 پورې قیمتونه شته.
دا غاړې او کالی څنګه جوړیږي او د دې قیمتونه سوي؟ یو بل کاریګر خان محمد څوک چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري وای:
دا خو یو د ماشین کار ده 1500-1800-2000 پورې، یو د لاس کار ده کنه، لاس بیل قیمت لري او ماشین بیل قیمت لري. د لاس کار خو مونږ خو افغانستان ته لیږو، لغمان ته لیږو، دې ځنه تکا اخلو تار اخلو، نو دا شاغذ پورزی او مونږ ته تقریبا بیرته راځي په 3500-3300 دومره پیټونو کې تمامېږي. دلته بیا دغه افغانانو باندې مونږ په 5500-6500 دغه ریټونو باندې دا خرڅو.
یخان جوړولو کار په څومره وخت کې زده کیږي؟ صفی الله جان څوک چې د 13-15 کالو راسي دا کار زده کوي وای:
ولاد سے چل رہا چھ دے کے دے انسان ذہن پورے تعلق لے کہ انسان ذہن خینو کال کی مز دے کے یو کہ ذہن خنی نو دو کال درے کال کے نو خام خا ان شاء اللہ چیز دے کے کا.
نذیر اللہ قریشی او افغان ادیب وای چھ یخان پ افغان کلچر کے زانگڑے مقام لری
دا ٹول جوڑی دے چھ افغانستان پ کلچر او پ ادب کے ڈیرو ہم ہٹ او مہم رول دری. دا یو پختو انانہ دا پختو نو یو ملی جامہ دا، خصوصا دا ہٹ غاڑی چھ کہ ملی پختو پاناناتو کہ یو ڈیر ہٹ مہم رول دری، خصوصا زمونږ هغه پښتانه چې هغوی د اتن په اناناتو کې یو ډیر مهم کردار ادا کوي، او بل دا یو ملي دود او دستور د افغانانو په جامو کې دا غټه غاړي هغه کسان چې هغوی نوی کوژدي کوي یا ودونه کوي د هغې په دغه دود او دستور کې استعمالیږي، او دویم هغه کسان چې هغوی خارج ته ځي د تحفې په حیث هغوی ته ورلیږل کیږي.
دغه دوکانداران داوا لري چې اوس د پاکستان خلک هم د ودونو په کپړو یا جامو کې دغه غاړي لګوي. فواد علي شاه، مشال ریڈیو، پیخبر.
ایس ایم ایس پیغامونه
ل مشال ریڈیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
او اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو ایس ایم ایس پیغامونه ته. اولنه ایس ایم ایس ته مونږ سره تاسو د مشال ریډیو درنو کارکونکو تاسو پروګرامونه ډیر پزړه پوري دي، خو تاسو پروګرام کې مو د خپل سیمه د نوموړي شاعر، صحافي او براډکاسټر حیات اقبال حیات مرکه تر اوسه واو نریدا. مننه بوي ک د حیات سه مرکه مراته نشر کړه. سباون او نور لمین دوابا شبقدر کوشش وکاو ګران اورورا تاسو ته د خبريال او براډکاسټر حیات اقبال حیات مرکه نشر کړو. دویم ایس ایم ایس ته د ایف آر کوهاټ نه مونږ ته رحیم الله میسج کوي او وای: مونږ ټول لا پکار ده چې د مور قدر وکړو. ګران وروره، ډیره خسته خبره دې کړې ده، مور خو مور وي او ډیره مینه او قدر یې پکار وي.
اسدالله زدران رور د کوهات کالونی نه اس ام اس کوي او وای تاسو زما میسج نه نشر کوي نو زبه درنه ډیر خفایم. ګران اورورا دا ستاسو میسج وو چې مونږ نشر کړو او تم لرو چې ګیلبه مو ورک شوی وي. مونږ سره اوریدونکو دا بل میسج دی. مولا عبدالجمیل دومر سنجاوی نا لکھی مشال ریڈیو السلام علیکم، مونږ د شاهد خان افریدی ډیر مینوال یو او مونږ یې بیرته د پاکستان په کامی ټیم کې غواړو. نجیب عامر او قاسم خان مندوخیل ته ډیر ډیر سلامونه ورکوم. ګران ورورا هغوی هم تاسو ته ډیر ډیر وعلیکم سلامونه وایي. محمود اول خانوزی ورور اس ام اس کی وای مشال ریڈیو د مینی او د رنا زیره مشال ریڈیو ته اس ام اس را واستوي خو تاسو راته نشر کوي ولینا. ګران ورورا مونږ کوشش کوو او دا دویم ځل دی چې تاسو دا پیغام نشرو او هله دا چې تاسو به اوریدلې وي نو مونږ ته اس ام اس کول مه هیروي. اوریدونکو اخیره اس ام اس ته مونږ سره تاسو مشال ریډیو ته سلام. زمونږ په علاقه کې د مشال ریډیو پروګرامونه د سحر 2-3 ساعته صفا او واضحه نه اوریدل کیږي. د هغې وجه دا ده چې په شارټ ویو د فریکوئنسو هیڅ پته نه لګي، البته په میډیم ویو لږ ډیره گزاره کوي. د 11 بجو نه پس په شارټ ویو تر 6 بجو پورې بالکل صفا اوریدل کیږي. هیله لرو چې زمونږ د ستونزې ته به پام وکړئ. که دا املا په لیکلو کې غلطي وي د هغې معافي غواړم. احمد شینواری لنډی کوتل. ګران ورورا ستاسو املا بالکل صحیح وه او ډیره مننه چې په دې اړه مو مونږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو داو د نن په خبرونه کې ستاسو یو څو پیغامونه چې د مشال ریډیو د لارې مو درته خبره کړه.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
څنګه چې تاسو واورید مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې ستاسو لپاره نشروي، نو راځئ چې د خبرونې په پای کې اوس هم واورو د کرن خان دا سندره. تاسو دا سندره واورئ او مشال ریډیو سره اوسئ.
خبر چتا بیائی ماں پہ تصویر در لگش پی وسط لے نا گلی تم سب خاراشا یا مسافر یو آراشا سامی دیتا سی ساراشا یو زلی بیا بدی لاراشا پکوانو سنو دی پریوتل گردونا کل دی مڑ کل جون دیکھ سالم سمجھ لے ونے دکلی لار چتا پردیکھ سفرے میں جڑ نرے کا چتشوتن رایا دوم جڑا راسینا رب آپ منگے ستار دینا خلی لگ دی مسکے شیار دینا خلی دتو متنو بار دینا خلی دمو سفر زار دینا خلی جنہی توائے چپل سما پزوینا یو کال دی نور ہم انتظار شم ندے شکو ندے یار شم کاش کتر میں زمور بار شم زما وطن لتا زار شم کل دخار شم کل کلی تدر زمان زڑم ترو سقلار نا دے مین خفدے بیمار نا دے بی
لتا هست تیار نه ده زمادی لم پکار نه ده دا باسن چپی دیو سکیتا بونا راش راش شنا شپس واش و بیگا راش راش شنا شپس واش و بیگا و گریوان لنده زمان لگن زرو کپوما گریوان لنده زمان لگن زرو کپوما راش راش شنا شپس واش و بیگا راش راش شنا شپس واش و بیگا فقر دے زمانہ زلب میں اچھوئی لخفکانا یا پا ماگران بھی لتانا پا ماودان دنیا وران دمائینا ستڑے چستا پا انتظار شم درد شم سڑک شم پرہار شم دزان و رک شم استایار شم دکابل سندھ لتازار شم شالیلا دخلے کنگال در کی رازینا